یو ځل بیا خراغ لاس تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. په روانه خبری ساعت کې به زه پامیر ساحل او بشیر ګواخ در سره یو. واوري چې د امریکا ولسمشر په منځني ختیځ کې د روانې ناکرارۍ پر مهال پر حکومتونو غږ کړی چې سوله ییز مظاهره چیان دي نه نیسي. هلته بیا په بنو او لواړګي کې د برښنا د نشتوالي پر ضد خلکو احتجاج کړی دی. د تل په څیر پیل له خبرونو کوو. بشیر احمد ګواخ.
مننه پامیر ساحل. لومړی د خبرونو سرټکی ورو. په پیښور کې د امریکا د قونسلګری د یو ګاډي سره نږدې چاودنه شوې چې یو کس پکې وژل شوی او لس پکې زخمیان دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن وایي چې امریکا په بټ آباد کې د اسامه د وژلو په شان د اپریشن د بیا نه کولو په اړه څه وعده نشي کولی. په اسلام آباد کې د مومند یوې جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په ناقانونه توګه نیول شوي په سلګونه مومند وګړي دي خوشې کړل شي. د خبرونو تفصیل. په پیښور کې د امریکا د قونسلګری د یو ګاډي سره نږدې چاودنه شوې چې یو کس پکې وژل شوی او لس کسان پکې زخمیان دي. پولیس وایي چې د پیښې ټول قربانیان لاروین دي او امریکایانو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. د پیښور د پولیسو مشر لیاقت علي عمرزی وویل
د امریکن کونسلیټ یو ګاډي او د امریکن کلب نه راووت دا روانو خپل آفس ته. روډ په غاړه باندې یو دماکو شوله یو سوزوکی کار کې موټر کې تقریبا 50 کیلوګرامه په دې کې بارود پراته او دې کې یو موټر سایکل باندې یو کس روانو په خوا کې هغه شهید شوی دی. درې کسان یو موټر کې بل طرف ته روانو هغه پکې خوک شوی دی او اخوا دې خوا کورونو کې او سړک په غاړه ټوټل خوک کسان چې کم دي لسونه یولس پورې دي.
د دې پیښې پړه پاکستانی طالبانو په غاړه اخیستې. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن ویلي چې په بټ آباد کې د اسامه د وژلو په شان د اپریشن د بیا نه کولو په اړه څه وعده نشي کولی. پاکستانی چارواکي وایي چې ګراسمن په پاکستان کې د یوې پوځي اکیډمۍ سره نږدې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د امریکا او پاکستان د خرابو شویو اړیکو د بیرته ښه کولو لپاره دغلته تللې او په دې ترڅ کې د سیاسي او پوځي مشرانو سره په ملاقاتونو کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د همکارۍ د روانې ساتلو په اړه خبرې اترې کړي. اسلام آباد کې د مومندو ایجنسۍ سره تعلق لرونکو قومي مشرانو وی جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د اف سی آر په قانونونو کې د تبدیلی وکړي او دغلته په مختلفو نومونو نیول شوي کسان دې پریښودل شي. یو کس وایي
پولیټیکل انتظام یا کوم غیر قانوني غیر آئینی زمون خلک نیولې دي چې هغه د 1500 نایبو دي موږ د غیر هاي غواړو. په افسیار کې راشته چې هغه د جرګې پابند دي هغه تاله د فوجي په شان ډانګې نه شي رخصتل چې تاله به د نور ملکونو نه تحفظ درکړي. د اپریشن په دوران کې چې کومه ده د پولیټیکل انتظام یا دی له شرم په کار دي چې دا راځي زمون په کورونو کې زمون د زنانو بي عزتي کوي. دی داسې عمل کوي لکه سره چې یو مېرني بچي سره سلوک کوي.
تاسو مشال ریډي ووري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرایلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په واشنگتن کې ګوري. دا ملاقات د اوباما له هغه پرنې وینا څخه وروسته کیږي چې نوموړی په ترڅ کې وویل چې د فلسطین د 1948 کال د هغه پلو ملاتړ کوي چې د اسرایلو لخوا د لویدیځ غاړې له نیولو مخکې موجودې وي. هغه زیاته کړه
What America and the international community can do America aw nariwala tolana che sakawla shi no gada che pa wazeh toga ha gasuwai che har suk pre puigi da masale dawamdar hal da de che da dwaala qisma khalku la para de dwa jala jala riyasatun wi Israel de yahudiyano riyasat taw da gui ta tobe wi aw Palestini riyasat de da Palestiniano hewad wi so har aw riyasat la khpal khpalwaqai yo bal pa rasmiyat la pejandalo aw pa aman ke sara lawsedalo khwan wa khli
Mutual recognition and peace
خو اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو د اوباما دا خبرې رد کړي. اوباما د خپلې پرونی ونه په محل په ځینو عربي هیوادونو کې اولسي پاڅونونو ته په اشاره سره وویل چې دغلته د جمهوریت د راوستلو ښه موقع ده. ناټو وایي الوتکو یې بیګا د لیبیایي پوځیانو اته جنګي بیړۍ له منځه وړي دي. ناټو زیاته کړې چې دا بیړۍ یې د ترابلس، الخوم او سیرت د ښارونو په سمندري بندرګاو کې ویجاړې کړي. ناټو په داسې حال کې دا بریدونه کړي چې د مومر قذافي په مشرۍ د لیبیا حکومت له ښارونو څخه د پوځیانو د ویستلو وړاندیز کړی و. یاد دې وي چې ناټو ځواکونه د مومر قذافي په ضد راولاړ شو یغینو ملاتړ کوي تر څو نوموړی له واکه لرې کړي. د نړیوال مالی صندوق یا IMF پخوانی مشر سټراس کان په یوې جلی د جنسی تیری د تورنو په لړ کې په ضمانت له خوشې کېدو وروسته په کور کې نظر بند کړل شوی دی. په نوموړي تور دی چې کوشش یې کړی و د نیویارک د یو هوټل پر کارکوونکي جنسی تیری وکړي. هغه د $1,000,000 په ضمانت پرېښودل شوی او دا مهال یې د نیویارک په یو عدالت کې کیس روان دی. دا و تر دې مهاله د مشال رډیو مهم خبرونه.
خبرونه مل بشیر گواخ واوریدل. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په اسلام آباد کې د مومند ایجنسی وسیدونکو جرګه کړې ده او بیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې اف سی آر قانون دی ختم کړي او پولیټیکل انتظامی ته د دومره واک نه ورکړي چې د دوی بیګونه خلک په بیلابیلو نامونو ونیسي او په کورونو ورته چاپی ووهي. په پېښور کې د امریکایي کونسلګری پر کارکونکو برید شوی دی. یو کس وژل شوی او نور ژوبل دي.
دا سحر 15 منټه د پاسه پاته بجې باندې دا واقع شوی ده. د امریکن کونسلیټ یو ګاډی او د امریکن کلب نه روت دا روانو خپل افس ته.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یو وینا پر مهال د بنځني ختیځ په حالاتو خبرې کړې دي.
For 6 months we have witnessed an extraordinary change taking place in the Middle East and North Africa.
په لوړګي کې خلکو د بجلی د نشټوالي پر ضد مظاهره کړې ده. دا او نور رپورټونه به در خبر کړو له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د خبرونې په پای کې به درته د دغه په اس ام اسونه چې تاسو کوم میسیجونه مخترا لګلې دي د هغوی په اړه باندې یو رپورت هم لرو. په هغه کې تاسو میسیجونه چې دي هغه به هم تاسو واوري چې تاسو کوم پیغامونه را لګلې دي او همداسې مخته پیغامونه را لګدوي. اوس ورزو د دغه خبرونې لومړی رپورت. نن سهار د پېښور خار عبدالر روډ باندې د امریکا په کونسلیټ د امریکا د کونسلیټ پر موټر بمی برید شوی. په پیښه کې د سیمې پولیسو د یو لاروي د وژل کېدو او د یو لس نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت چارواکو هم د پیښې پخلی کړی دی او ویلي چې په پېښور کې د دوی د کونسلګرۍ ځینې چارواکي یا کارکوونکي سرسري ټپیان شوي دي. په دې اړه نور حال له سیمې د مشال رادیو خبریال شبیر جان راکوي.
نن سهار خوشه 8:30 بجې د پېښور عبدالر روډ باندې پېښور کې د امریکایي کونسلګری په یو ګاډي باندې د بمی چودنې برید شوې دي چې پکې یو لاروي مړ او یو لستنه ژوبل شوې دي. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه او په پېښور کې د امریکایي د کونسلګری چارواکو د پېښې تصدیق کړې دي او مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د چارواکو ګاډي په ناحقه کړې شوې دي چې په ګاډي کې موجود د کونسلګری چارواکو ته معمولي ژوب درسېدلې ده. د پېښې د ځای څخه د پېښور پولیسو مشر CCPO لیاقت علي عمرزه مشال ریډیو ته د پېښې تفصیل صدرنګ ورکړ.
جی دا سحر 15 منټه د پاسه پاته بجې باندې دا واقع شوی ده. د امریکن کونسلیټ یو ګاډی او د امریکن کلب نه روت دا روانو خپل افس ته. روډ په غاړه باندې یو دماکو شوله یو سوزوکی کار کې موټر کې او اوس دا بتاین کو چې ولاړو یا روانو بار تقریبا 50 کلو ګراما په دې کې بارود پراته او دې کې یو موټر سایکل باندې یو کس روانو په خوا کې هغه شهید شوی دی. درې کسان یو موټر کې بل طرف ته روانو هغه پکې خوک شوی دی او اخوا دې خوا کورونو کې او سړک په غاړه ټوټل خوک کسان چې کم دي لسونه یو لسو پورې دي.
د پیښې په وخت دغلته کې موجود د یو کور څوکیدار د پیښې حال صدرنګ راکړو.
زه په بنگله کې دننه موجود وم او په دې ټایم کې لکه چمن ته مې پیپ لګولې وم. زه دې ګټ سره اتلم کټ کې سم لاسم دې کم کټ باندې چا سامان نو لیدلې مې لګړ ډاډ شوم او په دې کې در شوم در سره زه اوچت شوم نو پیزه مې ته په دې سم کم باندې پروت وم. لاغې نه پسې لکه تیار ختم شو او ما لکه دغه لکه دما کا شوې ده او بیا مې شاغه طرف تر لکه یې مې غستو ما نو شاډې دې بیا لاندې مونږ ناسوم خراب شوې ده. دنه لکه دغه شوې ده په خپل باندې بچو او
یاد دې وی چې پېټ آباد کې القاعده تنظیم مشر اسامه بن لادن د وژنې ورستو په غیر ملکی سفارتکارو د بریدونو لړۍ پیل کړې شوې ده او د نوړاندې هم په کراچۍ کې د پیرې د سعودي عرب په سفارتکارو باندې بریدونه شو چې پکې د سعودي عرب سفارتکار هم وژل شوی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د شبیر احمد جان په رپورت کې واوریدل چې د پیښور په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی، د لاروی وو او لس نور کسان ژوبل دي او امریکایانو ته څه زیان نه دی رسیدلی. دا برید د امریکا له کونسلیټ سره نږدې د کارکونکو پر یو موټر باندې شوی دی. دا پیښه په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته په داسې مهال رامنځته شوی چې وسلوالو طالبانو او القاعده د خپل مشر د وژل کېدو د غچ یا د بدل اخیستو خبره کړې ده او د دې لپاره د بریدونو د لا نورو زیاتولو خبرداري ورکړې ده. په پیښور کې د مشال راډیو خبریال غلام غوث د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو له وزیر او د خیبر پختونخوا د حکومت له ویاند میا افتخار حسین سره په همدې اړه خبرې کړې دي او د نننۍ پیښې په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د دې واقعې په بنیاد باندې چونکې دنیا ته دا خبر ورکول چې سفارتکار هم په پاکستان کې محفوظ نه دی، ډېره خطرناکه خبره ده، ځکه چې آل لیډي د پاکستان په اگینست یو خبر روانه چې دا دهشتګرد ملک دی او دا دهشتګرد ملک دی او د دې خلاف اقدامات کول غواړي. چې ته د سفارتکارو خلاف هم دا اقدام وکړې نو دنیا ته پیغام دی چې سفارتکار هم دلته محفوظ نه دی. لهذا دا د ټول نه خطرناکه خبره او د دهشتګردۍ د ټول نه خطرناک شکل دی او په دې وجه باندې چې د پاکستان خپل سفارتکار هم په ټول دنیا کې دی، سبب د پاکستان سفارتکارم په دنیا کې خلک نه پریدي، نو دا ایسولیټ کول د خپل ملک خو دهشتګرد خو چونکې دا غي هم دغه کار دی چې د ملک په تکلیف کې کی عوام په تکلیف کې کی او د ملک بدنامیو کې. لهذا موږ له پکار دی حکومت له پکار دی زمونږ سکیورټی جنسو له پکار دی عوام له پکار دی چې دغه د ملک دشمنان د انسانیت دشمنان د دې خلاف یو شو، د دې خلاف مطلب جهاد وکړو او دهشتګرد چې سامان واره ترخکته پورې چې څومره واړه دی او که غټ دی دا ټول ختمول غواړي او چې دا دهشتګرد هم تر ختم کړی نیم دغه رنگ به جمعهتونو کې دماکی کیږي، داسې به امبارگا کې دماکی کیږي، داسې به سرکاري بلډینګونو کې کیږي، داسې به سفارتکارو باندې کیږي، ځکه چې دا د انسانیت دشمنان دي، دا د دوی کسب دی، د انسانیت وینې سکل. لهذا موږ دنیا ته پیغام ورکو چې پاکستان پر امن ملک دی، موږ په امن باندې مین یو، موږ دنیا ته د امن پیغام ورکو. دا ملک دهشتګرد نه دی، دا د بین الاقوامي دهشتګردۍ په پنجو کې نښتې دی. لهذا ځکه دا مشکل موږ ته پیښ دی، موږ کوشش کوو چې دهشتګردانو دهشتګردو نه ځان خلاص کو، د دې خلاف جهاد کو، دنیا ته دا اواز کو چې په دې دهشتګردۍ خاتمه کې سره ملګرتیا وکړي.
خو تاسو وایئ چې لکه مطلب دلته کې به دا ترهګر به ختمول غواړي، د لسو کالونو لکه مطلب دا دی چې لګیا دي او د ترهګرۍ پر ضد روانه دا جګړه روانه ده، څه تګلاره په کار ده، څنګه به دا ختمیږي؟
دا سیده چې دا خو ډېر لوی جنگ دی او دا جنگ چې تر څو موږ تسلیم کړی نه چې دا دلته غیر اعلان شوه دریم نړیوال جنگ دی، نو دا غي مسلې حل نه روزي. مونږ دا چې په کومه طریقه دا د سره مخامخ یو او په کومه طریقه موږ فیس کوو، شاید چې په دنیا کې بل داسې قوم بنی چې په دې طریقه دا فیس کړی شي او نه به داسې ملک وي چې هغه به دومره ریزیسټنس وکړی شي. که دا بل ملک وي یا بل قوم وي، نه به اوس هغه ملک نه به هغه قوم و. لهذا که لس کاله شو، که دیرش کاله شو، که شل، هم په مونږ تیره شوه او مونږ یې فیس کوو. او چونکې د دنیا دهشتګردو زمونږ د ځمکې انتخاب کړی دی، د بدقسمتۍ نه زما په خاوره باندې دهشتګردي روانه، ځکه پکې زیات زه افیکټ کېږم. زه د دې خلاف جهاد کوم، په شاکې ګم نه، یری ګم نه. کله ختمیږي؟ اله به ختمیږي چې دهشتګرد ټول ختم شي. څنګه به ختمیږي؟ داسې به ختمیږي چې امریکا، افغانستان، پاکستان درې وړه انټیلیجنس معلومات شیر کی، په خپلو کې اعتماد بحال کی، د دې خلاف چې کوم نه منظمه کاروایو کی بیا امکان شته. او که شکوک او شبهات وي چې کله اسامه روزي او کله غیبیږي، مړ اسامه هم خطرناک او خطرناک دی او جون دی اسامه هم خطرناک. لهذا د دهشتګرد په اس قیمت په یوزي کې ملګرتیا نه ده پکار، چې په هر شکل کې دی نه په دهشتګرو کې خشته او نه خراب شته. دا د یو خر دوه غوګونه دي او خر ټیک ټاک چې کوم دهشتګرد په دهشتګرد دی پکار دی چې مونږ ټول په یو نظر دی ته وګورو. مونږ به قرباني هم ورکړي او بیا به هم ورکو، خو سر ټیټو نه، خپل جهاد به جاري ساتو.
پیښور ته لکه مطلب دا دی چې د چار پیچل نه اوس د اسامه ده، خاص کر داغه د وژنې نه به څومره خطره ده او څونه لکه مطلب دا دی تاسو د دې حفاظت لپاره عملي ګامونه اخلئ؟
داسې ده چې وقتی او عارضي طور د اسامه د مرګ نه پس لږ مشکل به ضرور وي، دې کې شک نشته. خو دا خبره کول چې د اسامه د مرګ ریاکشن دی، اسامه چې کوم دی بس داغه نه مخکې دا کار کوي، داغه نه پس هم دا کار کوي. د دهشتګرد کسب دی، د کاروبار دی چې دا بند شي هغه ای په خپل پیسې ګټي. بین الاقوامي کاروبار دی، ډېر غټ کاروبار، څنګه چې اصله خرڅیږي دا اصلي کاروبار دی. اصله له خرڅیږي چې جنگونه، چې جنگ د خلکو وینه تویږي، د کارخانه دار دا اصلي چې کوم دی کارخانه چلیږي. داسې دهشتګرد چې کوم دی دا هم دغه سرمایه کار دی چې دی په دهشتګردۍ کې پیسې ګټي، د انسانیت په وینو تویولو کې پیسې ګټي. دا یو کاروبار دی، د دې کاروبار د خاتمه لپاره ډېر په منظمه توګه باندې خبره کیږي. دا په خواهش مطابق چې کوم دی نو دا نشي کېدی.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
په روان خبری سات کې به درته ستاسو پیغامونه چې کوم تاسو موږ ته لیکلي د موبایل ټلیفون لاره هغه به درته خبرو، نو د هغې لپاره ناستو سه انتظار وکړئ. اوس یو رپورټ ته ورزو. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن چې د دغه دواړو هیوادونو په سفر و، دلته دوه ورځې سفر پوره کړی دی، اوس بیرته امریکا ته تللی دی. مارک ګراسمن په د خپل دورې یا د خپل سفر پر مهال کمې خبرې کړي پاکستان او چارواکو سره. اول ته پرسنو کې کوم رپورټونه راغلي دي، احمد الله مولدي خبروي.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکي خصوصي استاذ مارک ګراسمن ویلي دي چې راتلونکي کې د ابتابات ترس اپریشن نه کولو په حق لاس نه شو ویلي. یو غیر سرکاري ټي وي سره خبرو کې مارک ګراسمن ویل چې پاکستان سره خپل تعلقات ښه ساتل غواړو او تر اوسه یو پاکستانی اعلی چارواکي هم د ترهګرۍ په ضد جنگ کې امریکې نه په باضابطه توګه د تحریري معاهدې مطالبه نه ده کړې. مارک ګراسمن ویل چې کوالیشن سپورت فند په مت کې موږ پاکستان ته $8 اربع ورکړي دي او په کار ده چې پاکستان دا ښکارا کړی چې دا پیسې په کمزې کې خرج کړی دي. مارک ګراسمن د دوه ورځنۍ دورې او دلته د پاکستانی اعلی چارواکو سره د ملاقاتونو په حق لا د امریکای سفارتخانه ویان البرټو روډریګیزو وایي.
مارک ګراسمن د خپل وفد سره له شروع پورز اسلام آباد ته راغلی و. په خپل دوه ورځنۍ دوره کې هغه د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی، احمد شجاع پاشا، حنا ربانیکر او صدر آصف علی زرداری نه علاوه نور پاکستانی اعلی چارواکو سره ډیر مهم ملاقات وکړل. مارک ګراسمن دوره ډیره کامیابه وه او پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونو کې د ایبټ آباد اپریشن وروستو پیدا شوی صورتحال، د پاکستان او امریکې تعلقاتو او ترهګرۍ په ضد جنگ جاری ساتلو په چارو خبرې وشوې. مارک ګراسمن خپل دوره ترسره کولو وروستو تیر ماسوتن امریکې ته روان شو.
د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد نه چې موږ وپوښتل چې امریکې اعلی چارواکو د پاکستان دورو او دلته د داسې قسم بیانونو ورکولو نه وروستو آیا د دواړو ملکونو ترمنځ خراب تعلقات ښه کېدو څومره امکان دی؟ نو هغه وایي
دا ویزیت چې دی نو دا لګیا دي تعلقات رو رو ټیکولو طرف ته بیاي. جان کیری ویزیت چې نو په هغه کې خپور پروګرس وشو. اوس مارک ګراسمن چې راغلی دی په دې کې هم پروګرس دی، نو هغه مخکې روان دی. خبره دا نه ده چې مارک ګراسمن چې دی نو هغه راغلی دی او هغه دا سټیټمنټ شور کړو چې هغه کنټروورشل بیا موږ ته ښکاري. او رولز اف انګیجمنت چې دی یا ټرمز اف انګیجمنت چې دی هغه به بیا ځای کیږي او په هغه باندې ډیسکشن چې دی نو هغه بیا روانې دي. دا بیسیکلی تیاری چې دی نو دا کیږي د هیلری کلینټن چې کله راځي پاکستان ته، هغه به د پاکستان حکومت سره چې کومې خبرې کیږي ټرمز اف انګیجمنت په هغه کې ډیسایډ کیږي. واقعي چې فائنلی تر اوسه پورې نه دي ډیسایډ شوی. کمال ګراسمن دا وایي چې او زموږ سره دوه خبره لا نه ده شوې، نو دا هیڅ مطلب دا دی چې لا پر رائټینګ کې یا نئی ټرمز اف انګیجمنت چې دي هغه نه دي ډیسایډ.
سلیم احمد وایي چې پاکستان که خپل خارجه پالیسي کې بدلون ونه کړي نو حالات به د خکېدو په ځای نور هم خراب شي.
د دې په مستقبل کې د کمېدو چانسز ځي شته چې پاکستان د طرف نه واقعي په پالیسی کې څه شفت یا چینج لري چې هغه محسوس شي او دلته لږ زیات افیکټیو اکشنز هغه څه شروع شي. کفرز کده پاکستان په پالیسیز کې چینج نه راځي یا هم هغه زړه په زړه باندې معاملې روانې نه دا به نور سختۍ طرف ته ځي، دا نرمۍ طرف ته نشي تله. د دې لپاره بنیادی شرط دی نو هغه دا ده افیکټیو اکشنز او شي کم ګروپس مروب چې دلته انټرنلی موږ تبا کوي لګیا دي فوج باندې حمله کوي شودونه او د دې چې ته هغه خلاف اکشنز دي هغه ښکار نه شي، نو تر هغه پورې د نرمۍ نه زیات سختی برازي او دا به یوازې امریکن ساید نه راځي، دا به ټول دنیا د ساید نه راځي.
یاد دی وی چې د ایبټ آباد اپریشن وروسته پاکستان او امریکې ترمنځ تاو تریخواله زیات شوه وو. سلیم احمد وایي چې د سېنټر جان کیری او مارک ګراسمن د دورو وروسته د تاو تریخواله کې تر ډیره حده کمې راغلي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري. تاسو مشال راډیو ته غوښتا د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې په منځني ختیځ او د شمالي افریقا کې ولسی پاڅونونه دوی ته تاریخي موقع په لاس ورکړی دا چې په دغه سیمو کې جمهوریت ته وده ورکړي. نوموړي د مصر او تونس لپاره د اقتصادي مرستو اعلان هم کړی دی. اوباما دغه خبرې د منځني ختیځ د تګلارې په اړه خپل وینا کې کړې دي چې نور حال به یې په واشنگټن کې د مشال راډیو خبریال هارون باچا درکړي.
د امریکا متحده ایالاتو صدر براک اوباما ویلي حکومت یې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د سیاسي اصلاحاتو د راوړلو د هڅو ملاتړ دی او د سیمې له هغو هیوادو سره چې د جمهوریت په لور یې نوې قدم ایښی دی به ټولې ممکنې سیاسي او اقتصادي مرستې ترسره کړي. نوموړي تیره ورځ په واشنگټن کې د خارجه وزارت په ودانۍ کې د یو شمیر جګپوړو امریکایي چارواکو په شمول د یاد وزارت د مامورینو د یوې غونډې پر وړاندې د سیمې لپاره د امریکا د خارجه پالیسۍ د غټو نقطو د وضاحت کولو پر مهال وویل چې امریکا په عرب هیوادو او لیبیا کې د رامنځته شویو پیښو له اغېزو بچ نشي پاتې کېدی او زیاته کړه.
For 6 months we have witnessed an extraordinary change taking place in the Middle East and North Africa.
د تیرو شپږو میاشتو په موده کې موږ په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د یو غیر معمولي بدلون شاهدان ووسیدو. خلک دي چې په میدانونو، خارونو او هوادونو کې راپاسېدل دي او د خپلو بنیادی بشري حقوقو غوښتونکي شوي دي. دوه مشران خو یو خواته شو او نور هم کې دیشي هم دغه لاره اختیار کړي. کسه هم د هوادونو زمونږ نډیر لری پراته دي خو موږ په دې خبر یو چې زمونږ راتلونکي د اقتصادي او امنیتی، تاریخي او مذهبي پلوه له دغې سیمې سره تړلې ده.
region by the forces of economics and security, by history and by faith.
صدر اوباما د غولسی پاسونو مثبت او غیزو ته اشاره کوله او ویل چې د سیمې خلکو د خپل سولېزه مظاهرو پترس کې هاغه سو غټل چې تر هغرو اونشو کوله د لسیزو د وحشت د کمپاین پترس کې لاسوتا راوړلې وي. نو موري د القاعده د مشر اسامه بن لادن وجنا د تر هغره عزت جګړه کې یو لویا بریاو بللا او غید خلکو د قاتل او د کرکی او ترپګنای د پیغمبر په توګه یاد کړ.
By the time we found bin Laden, al-Qaeda's agenda had come to be seen by the vast majority of the region as a dead end.
تر هغه چې موږ بن لادن تر رسیدو د سیمې د یو پراخ اکثریت دا یقین پوښ شوه چې د القاعده ایجنډا نورا د کار پاتې نه ده او همدغه لاملو چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا وګړو خپل راتلونکو په خپل لاسو کې واخستو.
Had taken their future into their own hands.
امریکایي صدر اوباما همدغه راز د سیمې د رژیمونو لخوا د دوی دولسونو د بشري حقوقو څخه سرغړونې کول په کلکا او غندل او د سیمې په دیکتاتورانو یې غږ وکړ چې له دغو تیریو کولو دی لاس واخلي.
The United States supports a set of universal rights.
موږ ځینې نړیوال حقوقونه دي چې ملاتړ یې کوو. په دوی کې د آزاد وینا، په آزاد توګه د سولېزه غونډو کولو، د مذهبي ازادۍ، د قانون پر وړاندې د ښځو او سړو د مساویتوب او په خپل خوخه د خپل مشر د ټاکلو په سیر حقوقونه شامل دي. دا نو اوس کته په بغداد کې اوسېږي او یا په دمشق، سنا او یا هم په تهران کې.
Whether you live in Baghdad or Damascus, Sana or Tehran.
صدر اوباما د خارجه وزارت د غونډې پر وړاندې ډاډ سرګن کړ چې په لیبیا کې د معمر قذافي واکمنی د لګو ورځو ملمنه ده. نوموړي زیاته کړه د دغه رژیم مخالف د لیبیا او بوري قومي کونسل د یو منظم قوت په توګه مخې ته راغلی یو زرد چې په دغه هیواد کې موجود د مدو جبر د یو جمهوري نظام پر تک سره له منځه لاړ شي. د امریکا صدر هم دغه راز د شام په حکومت د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د لګول شویو وروستیو بندیزونو یادونه وکړه او وی ویل چې دغه رژیم د خپلو خلکو د زورولو په لړ کې د خپل ملګري هیواد ایران په لمسا او دغه په تکتیکو تکیه کوي. صدر اوباما هم دغه رنګ په بحرین کې د رامنځته شوي تاوتریخوالي ذکر وکړ چې په وینا یې ایران هسې وکړې ګټې ورڅخه پورته کړي. نوموړي د بحرین په حکمرانانو غږ وکړ سو حکومتي اصلاحات معرفي کړي چې همدغه غوښتنې بیا د یمن د صدر علي عبدالله صالح مخې ته هم کېښوده. صدر اوباما د عرب هیوادو په کامیاب ولسی بلوو کې ټولنیز میډیا لوبولي مهم کردار ته په پام سره د دغه سکتور ترڅنګ د مدني سازمانونو د پیاوړي کولو په ضرورت هم زور راوړو. نوموړي هم دغه راز په سیمه کې د مثبت سیاسي بدلون د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو اقتصادي پرمختګ هم مهم باله چې وی ویل
څرنګه
چې یو تنته مواقع نه ملاوېدل د یو جمهوري انقلاب سبب جوړېدی شي همدغه رنګ د یو کامیاب جمهوري انتقال لپاره د ودې خپرېدنه او د پراخې کچې سوکالي مهم شرطونه دي.
and broad-based prosperity.
د امریکا صدر په دغه لړ کې د عالمی مالی ادارو لخوا د مصر او تیونس سره د مالی مرستو د هغه پلانونو ذکر وکړل چې د جی 8 هیوادونو د رواني اونۍ په غونډه کې به پرې غور وشي. په دې سربیره نوموړي مصر د $1 بلین د قرضې له خلاصولو اعلان هم وکړل چې په خبره یې دغه پیسې بعد دغه هیواد ځوان کلتا د روزګار د مواقعو په برابرولو کې په کار راوستل شي. صدر اوباما هم دغه راز په سیمه کې نویو جوړیدونکو حکومتونو ته ډاډ ورکړل چې د هغوی شتمنۍ بیرته د هغوی په اختیار کې د راوستلو په لړ کې به ورسره مرستې وکړي. امریکایي صدر د خپلو 13 ورځې د سرګندونو پر مهال د سیمې د پایدار امن لپاره د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري هم ټینګار وکړ او په لومړي ځل یې په اسرائیل غږ وکړ چې د هغه فلسطینی ریاست منلو ته د غاړه کېږدي چې د پولو تعین یې په کال 1980 کې شوی و. امریکا او نړیواله ټولنه چې څه کولی شي نو هغه دا چې په واضح توګه هغه څه ووایي چې هر څوک پرې پوهیږي. د مسلې دوامدار حل دا دی چې د دواړه قسمه خلکو لپاره د دوه جلا جلا ریاستونه وي. اسرائیل دی د یهودیانو ریاست او د هغوی ټاټوبه وي او فلسطینی ریاست دی د فلسطینیانو هیواد وي. سو هر یو ریاست له خپلې خپلواکۍ یو بل په رسمیت له پیژندلو او په امن کې سره له اوسېدلو خوند واخلي. صدر براک اوباما په خپل وینا کې دا وکړه چې په افغانستان کې د طالب وسلوالو ملا ماته کړې او را روانه جولای له دغه هیواده د امریکایي عسکرو د وستلو او د امنیت ذمہواری افغان ځواکونو ته د حواله کولو ژمنه تازه کړې. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو د هارون باچا په رپورټ کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د وینا حال واورید. باراک اوباما د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه څرګندونو ته په خبرګون کې اسرائیل ویل دي چې دا به د یو یهودی ریاست یا د دولت دفاع کمزوري کړي. فلسطین بیا د باراک اوباما وینا ستایلې خو حماس ناهیلي ښودلې ده. ټاکل شوی چې اسرائیلی وزیر اعظم نن په واشنگتن کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. نور حال کاکړ عبدالحی کاکړ درکوي.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما په منځني ختیځ کې د ولسی پاتون او د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړې پاړه څرګندونو ته اسرائیل سخت خبرګون ښودلې دی. ولسمشر اوباما ویلي و چې اسرائیل او فلسطین د یو بل قبضه شوي سیمې پرېږدي نو دا به د فلسطینی ریاست په عمل کې راوستل او د اسرائیل امنیت په خوندي ساتلو کې کومک وکړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو ته په جواب کې ویلي چې کدا 1980 پر سرحدات ولاړ فلسطینی ریاست رامنځته شي نو دا به د یو يهودي ریاست دفاع کمزور کړي. نوموړي زیاته کوي چې له واشنگتن څخه دا توقول لري چې اسرائیل ته به اجازه ورکړي چې له فلسطینیانو سره د سولې په کېدونکو تړون کې په لویدي زغړ کې په لټولې قبضه شوی سیمې لزان سره وساتي. ټاکل شوی ده چې اسرائیل وزیر اعظم به نن له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگتن کې لیدکاته کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یګال پالمور د پنځمبه په ورځ رایټرز خبری آژانس ته وویل چې اسرائیلی وزیر اعظم هیلمن دی چې له امریکا څخه د هغو ژمنو بیا توسک ترلاسه کړي چې په کال 2004 کې کړي وي.
Prime Minister Netanyahu in his visit in Washington.
The Washington the safar par waqt ba Wazir Azam Netanyahu la America sa da dui da ha gujmano che pa 2004 kal ke la Israel sar kade we che urta da Congress puram la tadam tarla su da bya to sik hila kawi pa de gujmano ke da Palestini kadwalo da masale د راتلونکو فلسطینی ریاست په سرادي چوکاټ کې د نننه حل کول او په 1980 کال په ټاکل شوی سرحدونو باندې کار نه لرل شامل دي.
بلخ د فلسطین صدر محمود عباس د ولسمشر باراک اوباما څرګندونی ستایلی او ویلي چې دای د یو تلپاتې تړون هرکلای کوي. د شاغلی محمود عباس ویان سای برکات د پنځ شنبه پر ورځ په رمله کې وویل چې ولسمشر د باراک اوباما د څرګندونو ستاینه کوي.
Expresses his appreciation to the efforts being exerted, the continuous efforts being exerted.
ولسمشر عباس د ترسرسو هلو ځلو ستاینه کوي. هغه پر لپسې هلې ځلې چې ولسمشر اوباما یې د دې مقصد لپاره کوي چې مستقله خبرې اترې بیا پیل کړل شي او د هغو هلو ستاینه کوي چې د بیت المقدس او کډوالو په ګډون ټولې مهمې شخړې د یو آخري او تلپاتې تړون لاندې حل سي.
خو د ولسمشر باراک اوباما څرګندونو د فلسطین حماس ډله د دوی په وینا نه هلې کړې ده. الجزیره ټلویزیون سره د خبرو پر وخت د حماس ویاند سمی ابو زهري وویل چې د ولسمشر اوباما په وینا کې څه نوی خبر نه و.
نحن نؤكد ان المصالحه الفلسطينيه هي شان فلسطيني
موږ یو ځل بیا په دې ټینګار کوو چې د فلسطینیانو جوړ جاړی د دوی کورنۍ خبره ده او د قبضې سربیره خبرې اترې کول بې معنا ثابته شوي دي. حماس به په هیڅ حال کې د اسرائیل قبضه ونه مني.
د حماس ویان سمی ابو زهری زیاته کړه چې ولسمشر اوباما ته پکار دی د تشو خبرو پر ځای داسې عملي ګامونه واخلي چې په نتیجه کې د فلسطینیانو او عربیانو حقوقونه خوندي شي.
تاسو د عبدالحی کاکړ رپورټ اوریدو. او سم وخت شوی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې بشیر ګواخ له خبري سرټکو سره.
په پیښور کې د امریکا د قونسلګری د یو ګاډي سره نږدې 14 کې یو کس وژل شوی او لس زخمیان شوی دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن وایي چې امریکا په بټاباد کې د اوساما د وژلو په شان د اپریشن د بیان نه کولو په اړه څه وعده نشي کولی. اسلام آباد ته تللې د مومن دیوی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په ناقانونه توګه نیول شوی په سلګونو مومن دی خوشې کړل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د فلسطین او اسرائیلو د شخړې د ختمولو لپاره د دوو جلا جلا هیوادونو د جوړېدو په حق کې دی او ناټو وایي الوتکو یې بیګا د لیبیا پوځیانو د لیبیایي پوځیانو اته جنگي بیړۍ له منځه وړي.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. اوس هم اوس ورزو یوې نظر پوښتنې ته د ګیلپ په نامه یوه اداره ده چې بیلابیلو سیمو کې نظر پوښتنې کوي. د ادارې په پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې د یوې نظر پوښتنې په ترڅ کې له خلکو پوښتلي دي چې د دوی په فکر د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ځینې غړي په دې خبر وو چې اسامه بن لادن په پاکستان کې ژوند کاوه او کنه. دویمه پوښتنه ادا کړې ده چې آیا دوی فکر کوي چې امریکا دې د اسامه بن لادن د وژلو لپاره عملیات په خپل سر کړی وو که څنګه. زموږ همکار بوریوال کاکړ د ګیلپ د ادارې د دې نظر پوښتنې پایلې راخیستې دي او په دغه رپورت کې درته برابر کړې دي.
ګیلپ نومي ادارې دا نظر پوښتنه د اوسامه بن لادن له وژل کېدو یوه اونۍ وروسته یعنی د مې له 9 نیټې څخه تر 12 نیټې پورې په پاکستان کې ترسره کړې ده. په دې څلور ورځنۍ نظر پوښتنه کې ګیلپ له اوسامه بن لادن او د هغه له وژنې سره تړلې دوه مهمې پوښتنې کړې دي. لومړی دا پوښتنه راپورته کړې ده چې آیا د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI ځینې غړي په دې خبر وو چې اوسامه بن لادن په ایبټاباد کې اوسېدی او کنه. ګیلپ چې له څومره پاکستانیو څخه دا پوښتنه کړې ده په هغوی کې 49% وایي چې د امریکایي ځواکونو لخوا د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو وړاندې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI په دې نو خبره چې هغه چیرې دی. شاوخوا 31% پاکستانیان بیا په دې نظر دي چې هو د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI په دې خبره وه چې اوسامه بن لادن چیرې اوسېږي. له ګیلپ سره په دې اړه له ژغېدلو پاکستاني وګړو څخه 40% کسانو یا خو له څه ویلو انکار کړی دی او یا یې هم ویلي دي چې دوی په دې موضوع نه پوهیږي. ګیلپ دویمه پوښتنه دا څېړلې ده چې آیا د امریکا ځانګړو ځواکونو چې د اوسامه بن لادن د وژلو لپاره کوم عملیات ترسره کړل د هغه په اړه د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې ISI ته لمخه معلومات وو او کنه. د ګیلپ د دې پوښتنې په ځواب کې 15% پاکستانیان وایي نه، د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې ISI ته د القاعده د پخواني مشر اوسامه بن لادن د وژلو لپاره د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه وار لمخه معلومات نه وو. په اصل کې 22 کسانو ګیلپ ته ویلي پاکستانی حکومت او ISI دواړه په دې خبرو چې د اوسامه بن لادن د وژلو لپاره به د امریکا ځانګړي ځواکونه عملیات ترسره کوي. ګیلپ چې له کوم کسانو څخه دا پوښتنه کړې ده په هغوی کې 40% یا خو په دې اړه څه نه دي ویلي او یا یې هم ویلي دي چې دوی نه پوهیږي چې د پاکستان حکومت او استخباراتي اداره ISI د اوسامه بن لادن د وژلو لپاره په ترسره سو عملیاتو وار لمخه خبره وه او کنه. ګیلپ د دې نظر پوښتنې په ریپورت کې زیاتوي چې په سل کې 15 کسان د مئی پر 2 نیټه د ایبټاباد په ښار کې د ترسره سو امریکایي عملیاتو په اړه د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری له غبرګون څخه خوشاله نه دي. ګیلپ لیکي د اوسامه بن لادن پر وژل کېدو تر 2 زیات وخت واوښت خو په دې اړه تر اوسه پورې پوښتنې گردش کوي چې آیا د پاکستان پوځ او سیاسي مشرتابه څه وکړل او یا خبر نه وو. د امریکا د دفاع وزیر روبرت ګیټس د تیر چهارشنبه په ورځ د یوې خبری غونډې پر مهال وویل داسې ښکاري چې په پاکستان کې یو څوک په دې خبر و چې اوسامه بن لادن هلته دی، خو د هغه په خبره د داسې ثبوت نه دی لیدلی چې د پاکستان لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو ته په دې اړه له وړاندې معلومات و.
د نظر پوښتنې په اړه مو د بوریوال کاکړ رپورټ اورېده. په امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ کې یو مقاله خپره شوې چې پکې لیکل شوی د رواني میاشتې پر مهال د پاکستان په یو پوځي ښار کې د اوسامه بن لادن د وژنې له کبله د پاکستان پوځي مشران د ولس پر انتقاد د برلاسي کېدو هڅه کوي. بل پلوته د پوځیانو په منځ کې هم سخته غوسه راپارېدلې ده. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د غوسې یو لامل هغه شرم هم دی چې ولې د پاکستان پوځ له اوسامه بن لادن په خبرېدو کې پاتې راغی او یا هم د امریکایي ځواکونو له چاپې نه و خبر. دا خبره واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته افسرانو او د پوځي چارو کارپوهانو کړې ده. خو داسې زیاتره نظرونه امریکا ته اشاره کوي چې پاکستان ته یې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لپاره په عربونه امریکایي ډالر ورکړی دي. د پاکستان د پوځ غړي چې د نړۍ پنځم لوی پوځ ګڼل کیږي د امریکا د عملیاتو په اړه په ښکاره لږې خبرې کړي دي. په مرکو کې افسرانو نظر ښکاره کړی دی چې د پوځ دننه سخت او پراخ بحث روان دی. دا یو داسې بحث دی چې دا اداره به ښایي کمزوري نه کړي، خو د امریکا هغو هیلو ته ښایي زیانمن ثبات شي چې د اورپکو پر ضد دې سخت عملیات وکړل شي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی شاوخوا تر 45 منټو یا دقیقو پوځیانو ته وینا وکړه او بیا تر 2 ساعتونو د پوښتنو ځوابونه ورکړل. د یوه افسر په وینا زیاتره پوښتنې د ایبټ آباد د عملیاتو په اړه وې او دا چې پاکستان ولې د امریکایي ځواکونو ځواب ونه ویلو. د پوځي چارو د یوه کارپو تلت مسعود په خبره په پاکستان کې د اوسامه بن لادن میندنې هومره د پاکستان پوځ چیچلی او ژوبل کړی دی لکه څنګه چې ټوله نړۍ حیرانه کړې او ژوبله کړې ده. هلته بیا یو بل پوځي افسر واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پاکستان باید له امریکا سره همکاري په سمدستی ډول ودروي. د افسر په وینا د پوځ د ټیټې رتبې په سرتیرو کې د امریکا ضد احساسات ډیر زیات دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي هغه افسران چې مرکې ورسره شوي دي د اوسامه بن لادن یا اورپکو لپاره یې خواخوږي نه لرله، خو له امریکا په دې ګیله منول چې امریکا د دوی هڅې نه مني. د یو افسر په خبره د دوی ولس هر ځای وژل کیږي د یو داسې ملګري لپاره چې دا هر څه نه پیژني.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
په داسې حال کې چې د پاکستان دننه د اوسامه بن لادن تر میندل کېدو وروسته د اسلام آباد او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکې لانور خراب شول، چین پاکستان ته د 50 JF-11 جنگي الوتکو ورکولو پریکړه کړې ده. په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده چې مهمې برخې اسرار العالم مومند دروروي.
مقاله لیکونکي د پاکستاني چارواکو له خولې وایي چې چین ته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دورې په نتیجه کې چین پاکستان ته په هنګامي توګه د 50 JF-11 جنگي جازونو ورکولو منظوري ورکړه. د چین لخوا دا ګام په داسې موقع پورته کړی شوی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د وړاندې څخه ناسمې اړیکې د پاکستان دننه د اوسامه بن لادن د وژنې وروسته لا نورې کړکېچنې شوې دي. په مقاله کې وړاندې راځي چې وروستۍ اونۍ پارلمان ته د خپلې وینا پر مهال د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن په پټنځای د امریکا لخوا کاروایی وغندله او دا فعل یې د پاکستان د خپلواکۍ ضد وبللو. په دې موقع د پاکستان پارلمان غوښتنه وکړه چې د امریکا سره د اړیکو بیا کتنه وکړي شي. د مقالې لیکونکي وایي چین ته د پاکستان وزیر اعظم دوره دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د امریکا سره په خپلو اړیکو بیا غور کول غواړي، ځکه چې په پاکستان کې زیاتره خلک دا فکر کوي چې پاکستان د حد نه زیات په امریکا باندې تکیه کوي. په مقاله کې وړاندې لیکل شوی چې د کال 2001 د 11 ستمبر د ترګري پیښو وروسته امریکا پاکستان ته د ترګري پر ضد جنگ لړکې د همکارۍ په بدل کې شاوخوا 40 بلیون ډالر مرستې ورکړي چې زیاتره پکې فوجي دي. د ورځپاڼې نیو ټایمز په مقاله کې لیکل شوی چې سرخار اسلام آباد او د یو پوځي تربیتي مرکز ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د القاعده مشر اوسامه بن لادن د موندل کېدو وروسته د ترګري پر ضد جنگل کې د پاکستان په کردار او دغه هیواد ته په ورکړل شوو مرستو اوس پوښتنې راپورته کیږي. ولې د امریکا ولسمشر بارک اوباما انتظامیه اوس هم په افغانستان کې د ترګری لمن جوړلو لړکی د پاکستان همکاري غواړي. بلخوا ځینی امریکایي چارواکي وایي چې د پاکستان مالی مرسته دی ودرول شي یا وزنډول شي. د مقالې لیکونکي وایي چې د پاکستان وزیر اعظم لخوا د چین څلور ورځنۍ دورې مقصد دا کېدی شي چې د اسلام آباد او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکې بیا په جوړ حالت بحال شي. د مقالې لیکونکي زیاتوي چې د وزیر اعظم د دورې پر مهال چینی وزیر اعظم وین جیاباو ویلي باید امریکا د پاکستان د خپلواکۍ احترام وکړي. د مقالی لیکونکي وایي چې پاکستانی پوځي چارواکي همیشه دا ګیله کوي چې د امریکا لخوا ورته پوره مرستې نه دي ورکړل شوي. دغه رنګه پاکستانی چارواکي وایي چې د امریکا لخوا ورته کوم اف 14 جنگي الوتکې ورکړل شوي نو هغه زړې دي. مقاله لیکونکي وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ د جنگي جازونو وروستۍ لوزنامه دا خبره په ډاګه کوي چې د سپینې ماڼۍ په پرتله د چین سره د پاکستان اړیکې مضبوطې دي او دا رنګه د اسلام آباد او بیجنګ ګټې په ډېرو لارو کې یو شان دي. د مثال په توګه که یو خوا امریکا پاکستان ته زیاته مرسته ورکوونکې هیواد دی نو بلخوا چین د پاکستان کاروباري ملګری دی او دا رنګ د کلونو رهیسې چین د پاکستان په گوادر بندرګاه کې لویه سرمایه کاری کړې ده. همداراز که یو خوا امریکا د هند سره ښې اړیکې لري نو بلخوا پاکستان او چین هند ته د دښمن په سترګه ګوري.
د نیویارک ټایمز مقالې مهمې برخې اسرارالعالم مومند راوړولې چین پاکستان ته 50 JF-12 جنگي الوتکې ورکوي. دا مهم خبر و په دغه مقالې کې. د دې تر څنګ اوس یو بل رپورټ لرو. ریاض مساخیل دا رپورټ له اسلام آباد را لېږدولی دی. په اسلام آباد کې د مومند ایجنسۍ وګړو یوه جرګه کړې ده او هلته یې له حکومته غوښتنه کړې ده چې یو خو دې دا FCR قانون ختم کړي، بل پولیټیکل ایجنټ ته دې دا اجازه نه ورکوي چې د مومند ایجنسۍ د اوسیدونکو کورونو ته د ننوځي، اولته دی د پردې او د دغسې شیانو خیال نه ساتي او د پښتنو د روایاتو برعکس دی، دلته په بیلابیلو نومونو خلک نه نیسي او د دې تر څنګ چې کوم خلک یې نیولی دي او په ناقانونه ډول یې له سانه سره ساتلی دي او له حکومته یې غوښتنه کړې ده چې دا دې راخلاص کړي. ریاض مساخیل د دغې جرګې نور تفصیلات درکوي.
جرګې ته په خطاب کې مشرانو په حکومت زور روړو چې قبایلي سیمو کې امنیتی وضع سمولو دپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي شي. دوی په حکومت غږ وکړو چې FCR یا قبایلي قانون کې د بدلون راوستي شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د جرګې یو ګډون کوونکی وکیل رضا خان صافی صداسي وي.
پولیټیکل انتظام یا کوم غیر قانوني غیر آئینی زمون خلک نیولې دي چې هغه د 1500 نایبو دي موږ د غیر رهایی غواړو. په FCR کې راشته چې هغه د جرګې پابند دي، هغه تاله د فوجي په شان ډانګې نه شي رخصت چې طالب د نورو ملکونو نه تحفظ درکوي. آپریشن په دوران کې چې کومه ده دا پولیټیکل انتظام بیا دی له شرم په کار دی چې دا راځي زمونږ په کورونو کې زمونږ د زنانو بي عزتي کوي. دی داسې یو عمل کوي لکه سره چې یو مېرانی بچی سره سلوک کوي. او اخري یو مطالبه زمونږ دا ده چې اعلی عدالتونو ته زمونږ د گورنر نه درخواست دی چې موږ ته اعلی عدالتونو ته رعایت حاصل کړي. نو څه به کوو؟ موږ به بمبئی له ځو های کورټ ته هلته اپیل کوو یا به کلکتا های کورټ کې اپیل کوو. زمونږ پېښور های کورټ شته دی، په هغه کې ججان شته دی. نو د انتظامی خلاف دی غزمن غافل واوري.
دغه شان یو بل تن میا لال باچا وای چې که حکومت نن دې مسلې ته پاملرنه ورنکړه نو دوی به د پارلیمان مخې ته تلو نه هم ډډه نه کوي او هغه کې به نه یوازې د مومندو بلکې ټولې قبایلی ایجنسی او FR خلک د دوی سره وي. نو موړي زیاته کړه
دا نه چې کوم دلته د پینډه کې جرګه وشنو د دې محض مطلب دا چې موږ احتجاج ریکارډ کوو وانونو ته د خلکو د پاره د مسایل ورسته موږ یې میراګانو سنټران چې دی هغه خپل حق نمائندگی نه ادا کړي نو دی وجه باندې خلک مجبور شو چې راپاسې د لودا یو جرګه په پیښور کې وکړه. دلته د بیا مجرګه وکړه دنه پس زمونږ پروګرام دار په نشتر حال کې به موږ ټول فاټا به شمول FR کوارټ پر بنو ټول به موږ غونډو او دا انده لپاره به الله عمل تیارو.
د مومندو ایجنسی سره تعلق لرونکي د سېنات غړي محمد ادریس صافی په دې موقع جرګه کې ګډون کوونکو ته تسله ورکړه چې هغه به د خپل اندې پوره پوره کوشش کوي چې د دوی جایزې غوښتنې په حکومت اومني. سېنټر ادریس صافی وای
نو خامخا ان شاء الله دا خو زمونږ ټول خام آواز دی چې زمونږ سره کوم ځای ته ظلم کیږي د دې به موږ مقابله کوو او د خپل تحفظات او د حقوقو ته پوس پکو. کاغذ نیول شوی کسان دي، کاغذ زمونږ سکولونه وران دي، کاغذ زمونږ کورونه وران دي، کاغذ زمونږ سرکونه وران دي. د دې ټول ازاله به موږ له حکومت راکړي. نو ما خو خام سره ان شاء الله دا وعده وکړله چې ان شاء الله د دې نیول شوو کسانو به زه دغه کوم د هغې پورې به لګی ما د دې پورې مې ودویل چې زه به ورسه په حوالات کې پروت یم چې د څو پورې ما د خپل قام راایستلی نه په اسمبلی په فارم به هم دغه کوو او د پوټیکلی زمونږ د پوټیکل سیستم دی. موږ به لاول دغه خپل سټیپ واخلو دا ولنه پاولای به داغی سکینو که داغو سزمنگ دا خبر کامیاب را لی نو خطا خواه مطلب داده چه زمنگ کمی مطالبی دا غیو منده لی نو منگ داغوی شکریا دا کهو
جرگه که دا گردون کون که ویناوا چه دا اپریشن پا وقت دا کم خلکو مالی او زانی زیان شوه ده باید چه حکومت حقوی تا معاوضه ورکلی او دا چه ایجنسی که دا صحت تعلیم او نورو بنیادی اسانو شتون باوری کلی. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
وس یو بل رپورٹ لرو په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د پاکستان د نورو سیمو په څیر لوډ شیډنګ یا د برښنایی پارچاو پر ضد خلکو احتجاج کړی دی. خلک وایي چې په دغه سیمه کې بجلی یا برښنا تر ساتونو ساتونو نه وي. د دې سیمې د لوړګي اوسیدونکو دا مظاهره کړې ده او زموږ خبریال فرهاد شینواری دلته ورغلی دی او دلته په دوی باندې رپورټ جوړ کړی دی. دغه رپورټ د دغه مظاهره چانو پر غږ پیلېږي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې هم د تیرو څو ورځو راهیسې د بجلی د نشتوالي د لاسه ځایي خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې لړ کې نن د دغې سیمې سیاسي او سماجي مشرانو او عامو خلکو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد په پاک افغان لویه لاره یو احتجاجي مظاهره وکړه او د بجلی د بحالولو په حق کې یې نارې ووهلې. د دغې احتجاجي مظاهرې په مهال ځینې سیاسي او سماجي مشرانو د خپلې وینا په وخت د بجلی لوډ شیډنګ څه داسې غندنه وکړه.
نو معلومه خبره ده چې پټول ملک کې خصوصا په لنډی کوتل کې مسلسل د 24 غنټو راسي یو لوډ شیډنګ او داسې ظالمانه لوډ شیډنګ چې په یو علاقه کې دومره نشته. کله خو موږ ته د ټاورو بانه جوړی او کله که داسې ویم نو د دوی د سرکاري او د دوی د انسیګانو لپاره بجلی شته خو د موږ لپاره بجلی نشته. موږ دا غریب هوام نه خو د جنریټر د هغوی د لاسه شي او نه څه دوه داسې وسایل ورسره شته چې یو پی ایس ځان له واخلي. دا د لنډي کوتل باغیور عوام چې نن په دا خبره مجبوره شوي دي چې د پریس کلب مخې سره احتجاج کا. زه د حکومت نه پر زور دا مطالبه کړم چې دا بجلی زر تر زره بحال کا.
د دغې احتجاجي مظاهرې وروستو یو څو ځایي تنانو د بجلی د نشتوالي د لاسه د خپلو مشکلاتو په اړه باندې مشال ریډیو ته وویل.
ارشد علی افریدی منوم دی لنډي کوتل خیبر ایجنسی سلطان خیل اوسیدونکی. یو طرف د ګرمۍ لهر زیات دی، ګرمي زیات او نمر زیات دی، بل طرف د بجلی لوډ شیډنګ دی. نو ډېر زیات مشکل پیدا کړی. ټویلونه بند دي ځکه چې هغه موږ ټول ټویلونه په بجلی چلیږي. چې بجلی نه ټویلونه بند دي بیا د اوبو بحران هم پیدا شي. ورسره پاس پتل کې چې کوم دی کنه مریضانو ډېر زیات مشکلات دي، اکثرا نه وځي او بیماران چې کوم پرتی هغه ته مشکل دی. و دا سیم ورځو چې مسلسل د سکولونو نه په دویم پیریډ کې چټی کیږي، یعنی ماشومان کور له ولګو سکولونو کې موبه نه وي.
زما سلام نامه لنډي کوتل نه زه خدایم چې دا کوم پروګرام شو مظاهره وشوه. دا لوډ شیډنګ مبارک وشوه خو لوډ شیډنګ نه دی ځکه چې مکمله بجلی نشته. او که لوډ شیډنګ وای نو موږ به موبایل چارج کولای کنه. چې موبایل هم نه چارج کوي نو هغه باوجود دا هم چې موږ باندې بجلی مکمل بنده شوې ده.
مراد حسین یم لنډي کوتل یم. چونکہ یو بجلی نه بجلی سره اوبه دي، سکولونه دي، هر څه بند دي، کاروبار چه کاروبار زندگی بالکل معطل دو. نو موږ حکومت ته درخواست دی چې فوری طور باندې لنډي کوتل ته خیبر ایجنسی ته هغه بجلی بحال کړی شي.
د ملک د نور برخو د خلکو په شان د خیبر قبایلی سیمې خلک هم د چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د لوډ شیډنګ ختم کړی شي او د دوی بجلی دې بحال کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری رپورٹ مواورید. د تورتا مظاهره په بنو کې شوې ده. په بنو کې هم خلک راغونډ شوې دي او د برښنایی پارچاو یا د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کړې ده. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورٹ راکوي.
نن په ضلع بنو کې د برقي بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد یو لوی لاریون وشو چې پکې د تاجرانو تنظیمونو نه پرته یو شمېر سماجي کارکونانو او بسلګونو عام ولس ګډون درلودو. دغه لاریون د بازار مختلفو برخو نه راتیر شو او د حکومت او وابډا پر ضد یې نارې کولې. وروسته د بنو په چوک بازار کې دغه جلوس د یو جلسې شکل اختیار کړو. په دغه موقع په جلوس کې شامل مشران جلسه ته صداسې ویناوې کوي.
بات کرما وہ سخ پر خوان دتا خلے پسوں تکلیف نہ روالے تو تے داتا حکومت لی دلا دا جواب رو کی ہے
چلی دے ہڑتال دے دکانے بند اولے پہ حق سے کلا نہیں ساتھ ہمیش تکلیف نہ ور گئی پھر چکلا حالات دو ہوئی ترولا سی جی چی دے مو حکمرانون دے مو آوز نو آروائی نو شڑو ویر دا دے مو حق تا وہ دا دا پاس تا کہوں چکلا میں حکمرانون روندشی وہ کونشی
کلامو چې په دې اړه د وابډا او د ځلی انتظامیه د وکمنو سره تماس ونیو نو چا هم په دې اړه نو غوښتل چې خپل موقف وړاندې کړي خو دومره یې ضرور ووي دوی هڅې کوي چې روان لوډ شیډنګ کې څه نه څه کمی وکړي د بنو اولس غوښتنې لري چې حکومت باید لوډ شیډنګ د ملک د نورو برخو په شان په بنو کې په یو مخصوص شیډول سره وکړي سو دوی وکړی شي چې د بجلی سره تړلي کارونه په مخصوص وخت کې ترسره کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
هلته په پیښور کې ډاکټران راغونډ شوي دي او د ډاکټرانو صوبایي سازمان یا ټولنې احتجاج کړی دی تر دې مخکې په ایبټ آباد کې هم ډاکټرانو احتجاج کړی او دا ډاکټران وایي چې که حکومت دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به دا احتجاج همداسې روان وساتي د دوی غوښتنې څه دي فواد علی شاه له نور تفصیل سره
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو نمائنده تنظیم پروینشل ډاکټرز اسوسییشن چارواکو د پیښور په لیډی ریډنګ اسپیټال کې هم د کار بندیز اعلان کړی دی تر نن څلور ورځې وړاندې ډاکټرانو د ایبټ آباد په ایوب میډیکل کمپلیکس خیبر ټیچنګ اسپیټال یا شیرپاو اسپیټال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د کار بندیز اعلان کړی و د پروینشل ډاکټرز اسوسییشن ویان ډاکټر دلارم وای چې که د ډاکټرانو غوښتنې پوره نه کړې شوې نو په ټوله صوبه کې به ډاکټر کاربندیس کوي
باخیره سلسله خود پیر دورا کې شروع ده منډه نپیا خیبر ټیچینګ اسپیټال او ایوب ټیچینګ اسپیټال اب دواد دوا پنچو د ویسټ نه په ځای د بار میډیکل کمپلیکس باندې شو او ریډی ریډی کاله کې راځي چې صرف ایمرجنسی کوریج تا ایمرجنسی ان اني فارم دا چې کول ډیوټي دی راځو اپ کو پیډی را کو وارد ری کو اپریشن سنټر ری کو ایمرجنسی سرویس تا
د ډاکټرانو غوښتنې سس دی ډاکټر دلارم وای
حکومت دا اوس چې کوم سټرایک شروع شوی دی کې حکومت طرف هیڅ اور ریسپانس نه راغلی
خیبر پختونخوا قبائلی سیمونا مریضان دا علاج دا پارا دا پیښور اسپتالونو ترازی تا ڈاکٹرانو دا کاربندیز لکبلا دا مریضان گنڈ شمیر ستونزو سرا مخ دی تا دیر نراغلے غلام خان وائی
پا نگن نراغلی ہو دیر تی ملگلی نا برا رو خان نا او دلتی دم دی مشوم دی شاکی نو شوی ہو نزخی کلی مو نینی چوٹی را کرده لکھو زخم لاخ شوی نده زخم تازه دی یو رز مخ کمک دی ویلی و تاسو دور دی ساری یو نن رز خولی و یو سبانه رز خولی و او مونگ تی آغی تی پرین خستو نن اصال دو جنی مولی نین چوٹی را کرده و تاسو زی
دیر خلق دا سی هم دی چخپلو مریضانو سرا دا ڈاکٹرانو پلٹون کی گرزی دا انتظار گل تنہ کلنا معشومی متیازی دا یو رسنا بندی دی پا سرکاری اسپتالون کی دا ڈاکٹرانو کار بندیز دی او دی خپل معشوما دا پیسو دا نشتوالی لکبلا چرت شخصی کلینک تا بوتل لے نشی
دی پیشن سر پرسانی حال نشتا سب تا پوس حال نشتا روزو که دا معشوما دا 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 نو نائن مند معشوما دا دا متیازی پرون راسی بندی پرون سارم راستی وادا دا بیاو گور حال سا سو مخی دی پا کار دا جی کمیٹ پا دی بند سیکشن والی یا دا ڈاکٹرز کی سدسی انسانیت بالکل رامخ کی دیش
محمد خان خپل خزا د ثوابینا لیڈی ریڈنگ اسپتال تا علاج تا روستی دا محمد خان وای
دا مسالہ دا بس دا منډی تھرڈی دی وز دی په لس کم سل نمبر لرالم خناست وای مون خو چوټی دا نز مون بس و بس دلته بل لولې ګر نز مون دا خبر دی مریضانه سره چې سوري و
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وای چې دی کوشش کوي چې اسپیټالونو کې ډاکټران زر تر زرا کار شروع کړي فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور
لمشال رادیو سر تاسو اوس د ایس ایم ایس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره ایس ایم ایس کولای سي 0332 3333 3351 د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
لکه څنګه مو چې په اعلان کې واوریدل چې تاسو موږ ته اس ام اس یا پیغام را لیږدولی شئ د موبایل له لارې، نو تاسو پیغامونه موږ ته را لیږئ هر ورځ. موږ تاسو ته د دغه خبرونې په پای کې د پیغامونو نشر کوو. اوس هم وخت شوی ستاسو د پیغامونو. نجیب عامر دغه رپورټ ستاسو په پیغامونو باندې جوړ کړی دی او تاسو ته خپل پیغامونه دروروي.
اس ام اس پیغامونه لمشال رادیو سره دا اوریدونکو د زړه خواله. د اس ام اس پیغامونو په لړۍ کې مو نن درته یو وار بیا د مشال رادیو د زنو اوریدونکو پیغامونه غوره کړي او ورته د ځواب ورکولو هڅه کوو. باید وایو چې مشال رادیو ته اوس هر ورځ سلګونه مسیجونه را رسیږي او موږ ټول نشو خپرولی. یوازې هغه پیغامونه خپرو چې تر ټولو خوي او د پام وړ پکې څه موجود وي. نو تاسو هڅه وکړئ چې موږ ته په خپلو مسیجونو کې ښه نه ښه خبره شریکه کړئ چې موږ یې درته له نورو وړاندې نشر کړو. تاسو موږ ته په دې موبایل نمبر خپل لیکل پیغام یا اس ام اس پر خوده لشه. دا نمبر د پاکستان دی او تاسو ډیر په اسانه او ارزانه بیا موږ ته خپل میسج پر خوده لشه. 03325333351. د بلوچستان د چمن نه موږ ته محمد نذیر اس ام اس کړي او دغلته د پاک انصاف په نوم د تیلو د خرڅلاو دکان لري. دی وای د مشال ریډیو ګرانو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام، او له سلام نه وروسته دا پیغام لرم چې په چمن کې نه وبشته نه بجلی، حکومت دې زمونږ غم وخوري. محمد نذیر وروره، د اوبو او د بجلی بحران یوازې تر چمنه پورې محدود نه دی، د نورو سیمو خلک هم له دغو ستونزو نه سر ټکوي. په ژوند کې هر ډول حالات په خلکو راځي، ورته ورخطا کېدل نه دی پکار. ستا پیغام نشر شو، هیله ده د اوریدونکو تر څنګ به چارواکو هم اوریدلی وي. د کوهاټ نه شعیب جان غمجن موږ ته اس ام اس کړی او وایي، ما ورته په زړه کې د مودو مینه ساتلې وه، یار د ډیرو یارو نیمه لار کې زه پرېښودم. شعیب جان د غمجنو سره څوک پالي. عبدالله مقری هم په یوه سندره کې وایي، د بدې ورځې نه دي دا د ښې ورځې خپلوان دي، هوښیارو سټګان دي. خو زه خیر دی، تجربه خو دې حاصله کړه، آینده خیال کوه. مونږ ته د بنو نه د مساز ورور اس ام اس کړی او وایي چې د بنو سیمې وخت په وخت تکړه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي چې د ارواښاد استاد قسمت خان نوم هم پکې د ډېر یاد وړ دی. دی وایي، له ډېرې مودې نه په تمه یم چې د مشال لډیو په سپو د قسمت خان استاد په غږ کې کومه سندره واورم. د بنو دم سازا مستا سو پیغام د یادونه خبرونه چلون کی مجید بابر ته ورسولو. هغه به درته خامخا د قسمت خان په واس سندره پیدا کړي او دروا به وروي. نور وایا د بنو مازیګر څنګه ده. قمر احمد زی مونږ ته د سعودي عربستان د مکه معظمه خار نه اس ام اس کې لیکلي، په نصیب می شوګری شوې تر انغلی، د مخام تورې تیرې شوې تر انغلی، او یاره ما چې به وستا په لور نیولې هغه دواړه سترګې سرې شوې تر انغلی. قمر مزه صاحب ته په سعودي کې او یار دې په وطن کې د نسنګ درشي. هلته درتلل خو ویزه غواړي او پیسې غواړي، تر سوچ د دواړو غم و نه خوري، نه درزم نه برازي. د عزیز الرحمن په نوم د مشال یو مینوال مونږ ته اس ام اس کړي او لیکي، د اس ام اس سرویس ډیر ښه دی، خدای واز د تعلیم یافته خلکو لپاره دی. د چا چې تعلیم نوي هغوی بس کوي. عزیز الرحمن صاحب، تعلیم خو ډیر ضروری دی. ګوره که څوک په دې پلمه تعلیم ته مخه کړي، خو بیا هم وایو چې د چا تعلیم نه وي هغوی دې د بل چا په مرسته مونږ ته میسج راولیږي او یا دې هم مونږ ته ټیلیفون وکړي. دغه د مسله مې درته حل کړه. دا وو د نن ورځې سو هغه پیغامونه چې د مشال ګلګل اوریدونکو له موږ سره شریک کړي وو. مشال د ټولو اوریدونکو د زړه خیال ساتي. هغه اوریدونکي د نه خپه کیږي چې ریډیو ته غوږ وو خو خپل پیغام یې وانه اورېده. دغو ملګرو ته به وایو چې یار ژوندې دیدن به کیږي، او کله به یم کله به نه یم، په بورجلونو مې ډاډه ګرځمای نه. تر بل پروګرامه د خدای پامان.
خپل پیغامونه او د هغو ځوابونه مولا نجیب امیر واوریدل. اوس هم وخت شوی په پیښور کې 15 بجې او 55 دقیقې. بشیر ګواخ یو ځل بیا له خبري سره ټکو سره.
په پیښور کې د امریکا د قونسلګری د یو ګاډي سره نږدې چاودنه کې یو کس وژل شوی او لس کسان زخمیان شوي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن وایي چې امریکا په ایبټ آباد کې د اسامه د وژلو په شان د اپریشن د بیان کولو په اړه څه وعده نشي کولی. اسلام آباد ته تللې د مومند یوې جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په ناقانونه توګه نیول شوي په سلګونه مومند راخوشې کړل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د فلسطین او اسرائیلو د شخړې د ختمولو لپاره د دوه جلا جلا هیوادونو د جوړېدو په حق کې دی. او ناټو وایي الوتکو یې بیګا د لیبی پوځیانو اته جنگي بیړۍ له منځه وړې دي.
د بشیر ګواخ له خبرونو سره د مشال راډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا بیا د سهار له نهو تر ماښام شپږو لته سره یو ښه شپه درته غواړو. په مخمو ښه